するで。
سلور بجیشو احمد شی بریم دا زدی رو دا دی سات پخ پراونه که ستاسو کور با السلام علیکم. دا طالبانو دفاع وزارت لروسی دا هوایی دفاع دا وصلو دا پیر را پرون رد کردی. دا دقا وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی نن پخ پل اکسپانه که ادا کردی چو پا دی اره دا یاد وزارت دا لوجستیک دا چارو دا رئیس عبدالبصیر صابری خبری تحریف شویدی. عبدالبصیر صابری لطاس خبری اژانس سره په مرکه کې چې دوی ورځې مخکې خبره شوې ویلی وو د طالبان حکومت د شرایطو په برابرېدو سره د دې لیواله دی چې له روسیې څخه د هوایي دفاع او هوایي حریم د کنټرول وسایل او تجهیزات وپیري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه وکړه. شغل متقی پرون ناوخته د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته چې د کامیرون په پلازمینه یاوندی کې جوړه شوې وویل
ټول هیوادونه باید افغانستان د مرکزی بانک د ټولو شتمنیو د آزادولو او افغانستان څخه د اقتصادي او د افغانستان اسلامي امارت له مشرانو څخه د سفری بندیزونو د لیر کولو لپاره جدي هڅې وکړي.
متقی زیاته کړه چې د شتمنیو کنګلېدو د بانک چارې اقتصادي وده سیمه ییزه سوداګري او اړیکې له خنډ سره مخامخ کړي. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو امریکا د افغانستان بانک شاوخوا اووه میلیارده ډالر پانګه کنګل کړه. لاسجې رډو خبرونه اوري. قطر له جرمني څخه د اتیوشت افغانانو د اخراج په اړه د جرمني او طالبانو د حکومت ترمنځ په خبرو کې مرسته کړې. الجزیره تلویزیون نن دا خبر ورکړ. په راپور کې د قطر د بهرنیو چارو د وزارت یوه چارواکي په حواله راغلي چې قطر په دې برخه کې د جرمني په غوښتنه همکاري کړې ده. د قطر هوایي شرکت د جمعې پورې د جرمني د لایپزیګ ښار څخه د جنایي فعالیتونو په تور اتیوشت افغانان د کابل هوایي ډګر ته انتقال کړل. جرمنی د طالبانو له رژیم سره چې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په پراخو سرغړونو تورن دی ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وی سرچینې ویلي د قطر دنده داوه چې د دواړو لورو ترمنځ پیغامونه تبادله کړي. د جرمني سیمه ییز چارواکي وایي یوې ښځې د چړې په ګزارونو شپږ کسان ټپیان کړي. پیښه پرون ناوخته د جرمني په لویدیځ ښار زیګن کې په یوه مسافر وړونکي موټر کې شوې. پولیسو ویلي بریدګر یوه درویشت کلنه جرمنۍ ده چې رواني تکلیف لري او مخدره مواد یې کارول. د دریو ټپیانو حالت ښه نه دی. دا خبرونه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. وړاندې په خبرونه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو درې کاله پوره شول. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي چې افغانستان اوس د ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل شوی. د چارو کتونکی علي احمد جلالي وایي چې امریکا اوس هم په افغانستان کې ترهګر ځپلی شي.
ټکنالوژي انکشاف کړی دی. د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې که ډېر خطر پېښېږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي.
په کندهار کې د فارمونو سیشتنان له چارواکو د درملو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
د غوا مریضي خو نه یو د جړی مریضي ده او بل د دانش پرخې د مریضي ده او یو بل کوم مریضي ده د غولان ځو پرسیږي دغه څه بخیر ډیر خلک توانیان کله غوا یې مریض وځه.
د زهرو کاروان په خبرونه کې د یو موتات سرګندونې لرو چې وای نشو عبادت ترې هېر کړي.
اگر پینځه وخت نه سلور وخت راغې سلور وخت نه درې وخت راغې دیسی دا مونږ موږ نه هېر شو مونږ هم پاتې شو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیشت د درې کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي د امریکا په دې اقدام سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یو خوندي پټن ځای بدل شوی. په بیان کې د دې کمیټې د مشر مایکل مککال په حواله راغلي افغانستان کې اوس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ښځې تر ظالمانه اثرات لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. مکال دا انتقاد هم کړی چې امریکا له افغانستان د خپل ځواکونو په ایستلو سره پولیسکونو سره افغان متحدین د طالبانو شکار ته پریشي. جزئیات د سنکا کړ پراپور.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه وای دغه هیواد له افغانستانه د خپل ځواکونو په ایستلو سره خپل په لسګونه زره افغان متحدین د طالبانو ښکار ته پرېښي. د دې کمیټې مشر او د امریکا د ولسمشر جو بایډن یو له سرسختو منتقدینو څخه مایکل مککال د اګست د دېرشمې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د 3 کلنې په مناسبت په یوه بیان کې ویلي، په دې سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یوه خوندي پټنځای بدل شوی، چیرې چې ښځې پکې د ده پټوکو د طالبانو د واکمنۍ تر ظالمانه اثارات لاندې ژوند کولو ته اړ شوي دي. په بیان کې د ښاغلي مککال په حواله راغلي، د بایډن او هریس ادارې له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو سره لږ تر لږه 1000 امریکایي وګړي یوازې پرېښودل، له 1 میلیارد ډالرو څخه زیات د امریکا پوځي تجهیزات یې هم پر ځای پرېښودل چې د بیان په ټکو طالبان یې اوس په تور بازار کې پلوري. مککال دغه شان زیاته کړه چې د سپتمبر میاشتې په 9مه به له افغانستانه د بایډن هریس د ادارې د وتلو په اړه د خپلې کمیټې د 3 کلونو تحقیقاتو راپور خپور کړي. د طالبانو حکومت د 2021 کال د اګست په 15مه نیټه په افغانستان کې بیا ځلې واک ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې له افغانستانه د دې هیواد د ځواکونو وتل د 2021 کال د اګست په 14مه پیل او د اګست په 11مه بشپړ شول. د امریکا د 2 اتیایمې هوایي لښکر قومندان جنرال کریس دانهیو وروستی امریکایي عسکر و چې له نورو امریکایي پوځیانو سره یې د شپې ناوخته افغانستان پرېښود. خو د امریکا په زرګونه افغان متحدین په افغانستان کې په یوه ناوړه حالت کې بې برخلیکه پاتې شول. یو له دوی څخه چې ناوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، دا کوي چې امریکایانو سره د کار له امله د طالبانو لخوا څو ځلې نیول شوی او شکنجه شوی دی.
ورې نیول شوی یم، شکنجه شوی یم، او داسې ډېر ځوانان او وګړي شکنجه شوي دي. دلته ډېر مشکلاتو سره دلته ژوند تېروي، کار نشته، واغه نشته، مونږ ته خپل حق ونه شو غوښتلی، د خپل حق دفاع نه شو کولی، ژوند ډېر سخت دی دلته.
نوموړی د امریکا له حکومت غواړي چې د خپل هغه افغان همکارانو ملاتړ وکړي کوم چې په افغانستان کې پاتې دي. هممهاله په افغانستان کې معترضې مېرمنې وایي د طالبانو حکومت تر سیوري لاندې دا 3 کلونه افغان مېرمنو ته د یوه ډارونکي خوب په شان وه. یوه معترضه مېرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
به افغانستان و بسیار تغییرات منفی زیاد آمدن، به خصوص بالای خانم‌ها.
په افغانستان کې ډیر منفی بدلونونه راغلل، په ځانګړي توګه د میرمنو په ژوند کې. میرمنې محدودې شوې، خپل ازادي یې له لاسه ورکړه، د بیان ازادي یې له لاسه ورکړه، خپل حقونه او انساني کرامت یې له لاسه ورکړ. ښځې په ټوله کې محدودې شوې او په کور کې زنداني شوې.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیږد له اعلان سره هممهاله د 2021 زیږدیز کال د اګست له 15مې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستانه په ځانګړو الوتکو کې وایستل، او وی ویل چې د لیږد پروسه به د هغو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره هم کار پاتې شوي. په داسې حال کې چې تمه کېده د امریکا د متحده ایالاتو د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV د صادرولو پروسه د روان کال د اګست په میاشت کې چې له افغانستانه د امریکا د متحده ایالاتو او د متحدین نو د وټلو له درېمه کلیزه سره برابر د پایته ورسیږي. خو د امریکا متحده ایالاتو د وری په لومړۍ نیټه خپل افغان همکارانو ته د کډوالۍ د 2,000 نورو ویزو اعلان هم وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بښنه اعلان کړه، خو په تیرو 3 کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لورې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني افغان کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
آیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو 3 کاله وروسته له دې هیواد څخه د هغو ترورستي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د 40 کلنې جګړې اصلي هدف و؟ پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحد ایالاتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیلي راپور اوریدلی شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو 24 ساعته.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان په 50مه ناسته کې له طالبانو سره د نړۍ د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی دغه شان پر طالب چارواکو لګول شویو بندیزونو ته په اشاره وویل، دا منطقي نه ده چې یو کوربه هیواد د یوه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د بلنې له کبله له ملګرو ملتونو څخه اجازې اخیستنې ته اړ شي. بل لور ته د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې د طالبانو له حکومت سره تعامل ونه کړي او د بندیزونو د لرې کولو برعکس فشارونه پرې زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم د اسلامي همکاریو سازمان د افغان میرمنو پر وړاندې د زده کړو او کار د بندیز په پریکړو له طالبان د بیا غور غوښتنه کړې، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې پر دې مسلې له تماس پرته له نړۍ د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د اسلامي همکاریو په سازمان کې د امیر خان متقی وینا چې پرون جمعه د اګست 13 یې وکړه، ټوله د طالبان واړوند پر مسایلو ورټوله وه او بشري موضوعاتو ته پکې بیخي ځای نه و ورکړل شوی. خو نوموړي پر طالب چارواکو لګول شوي بندیزونو ته په اشارې سره وویل، دا منطقي نه ده چې یو کوربه هیواد دی د یوه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د بلنې له کبله له ملګرو ملتونو څخه اجازې اخیستنې ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق علي خید په کامیرون کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د 50مې غونډې په څنډه کې له امیر خان متقی د افغان میرمنو پر وړاندې د زده کړو او کار د پریکړې په اړه د بیا کتنې غوښتنه وکړه. یو شمیر افغان خزینه فعالان بیا له نړیوالو غواړي چې د طالبانو له حکومت سره تعامل ونه کړي او د بندیزونو د لرې کولو برعکس فشارونه پرې زیات کړي. په کابل کې د ښځو د حقونو فعالې اوګې امیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زه نه پوهیږم چې په کوم سترګو په کوم مخ باندې دا جرأت کوي دوی د دنیا نه دا غواړي. کله چې د دنیا هغه شرایط هغه غوښتنې نه مني او په ځای کولی نشي، نه غواړي، نیت نه لري، دا اراده نه لري، نو زما په نظر دغه غوښتنې به هیڅکله هم په ځای نشي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله پښتنه دورانۍ وایي،
طالبان چار وخت باید کوم غوښتنه کوي، باید د نړیوال سره د مسلمان هیوادو سره او د وایسی سره د ټول سره پوښتنه د دوی سره وکړي چې آیا تاسو د افغانانو لپاره څه کړي دي؟ افغان ښځو خو بیخي پرېږدي د افغانانو لپاره هم څه کړي دي؟ دا تر ټولو مهمه خبره ده او دا سوال باید پورته شي. خو په هر صورت دا بندیزونه هغه وخت ختمېدلی سي چې طالب هم د افغانانو حقوق ومني.
د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې امیر خان متقی پر طالب چارواکو د بندیزونو د لرې کولو سربیره د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه هم وکړه. خو تازه ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانانو پیسې باید د افغانانو په ګټه استعمال شي. دا دوه ورځنۍ غونډه د اګست په 9 د کامیرون په پلازمینه یوندي کې پیل شوې وه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون جمعه د اګست 13 په یوې خبري غونډه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادېدو پوښتنې په ځواب کې د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د افغانانو پیسې باید د افغانانو په ګټه وکارول شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د غشان وویل چې ملګری ملتونه به په افغانستان کې له طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي، خو طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره د ډیپلوماټیک تعامل لپاره نورې لارې پرانیزي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې طالبان له نړۍ څخه له دوی سره د مثبت تعامل غوښتنه کوي، خو د بشري حقونو فعالانې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نړۍ د اخلاقي مسؤلیت له مخې نشي کولای په افغانستان کې د موجوده وضعیت په دوام له طالبانو سره مثبت تعامل وکړي او په کار ده چې د وضعیت د بدلون لپاره پر دغې ډلې خپل فشارونه لا پسې ډیر کړي.
په کندهار کې د غواوو د فارمونو څښتنان وایي غواوې د لمپسکین په شمول په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي چې دوی اندېښمن کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې د لمپسکین ناروغۍ له امله 1400 غواوې مړې شوې. په دې اړه راپور لرو.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د خوشاب سیمې اوسیدونکي خالق داد خپلې غوا ته چې تازه د ژړې په ناروغۍ اخته سوې د درملنې لپاره درمل اخیستې دي. خالق داد وایي د خپل غوا شیدې هر سهار بازار ته وړي او په پیسو یې د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د نوموړي په وینا اوس چې د کورنۍ عاید دا یوازینۍ سرچینه د ناروغۍ له امله له خطر سره مخ ده، په اړه یې خوښ نه دي.
موږ د هغه استي ونیستې ده، موږ بل استي نه لرو. خراب مسره باید دولت هم کار سی بل مسلمان هم کار سی بل مسلمان هم کار سی مز دا کاروبار بل کار مز نه لرو نه کولای سو مشدا مامن زلال بالا م بچان بغال کی ول
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د معلوماتو لمخي تیر کال په دغه ولایت کې د لمپسکین ناروغي لکبل شپاره سو غواګانی امرسی بي دي اته محمد چی په کندهار کې د غواګانو یو فارم لري وای تیر کال د فارم لرونکو غواګانی ځکه ډیر امرسی بي چې دوی د ناروغي په وړاندې بي غوړ وو ان د یو شمیر فارم لرونکو کاروبارونه د سقوط لګواش سره مخ شول
د غو مرزي خو نه یو د جړی مرزي ده او بل د دانش پرخیج د مرزي ده او یو بل کم مرزي ده د غولان زو پرسی دغه به خیر ډیر خلک ته ونیان کله غو مرزي سوځه نو موږ خپل دغه درولې شي د ایوانان څخه سره بازار او راته می توجه نه درته کړی نو موږ یې یو دوا یو شی ته پیدا کیو کومه کو کیره خپل سره د مالدارانو سره کهونه کینو بار خلک د مالداری سلا ساکنو سپوکی ډیر خلک جای ونانه د بلس لکوایو د پندوس لکوایو امریکایي په منځ کې ورځي نو دا بار مجبور دی دای ونانه ډیر خلک لاس نیو اخسی ډیر یې ختم کړی دغه طرف مخ ته پریا شو
د غلام سخی په نوم یو مالدار وایي ک د غواګان او د ناروغي پر وخت درملنه او مخنیوي ونسي نو د ګان شمیر مالدارانو د مالونو د مړکېدو امکان سته چې ورسره به دوی به کار سي د یو نور مالداران د طالبانو له حکومت او اړوند موساتو د واکسینونو او درملو غوښتنه کوي
د دولت څخه د موساس مردا غوښتنه ده چې موږ دغه مشکلات حل سي معنا دا چې د دوا او د خاص معنا دا چې د جارو او د شانس دا څه مرزي مخنیوایس دا څه کدا غواړې نه نو دا خو بار سره د ډیر سره ولا خپل کول او ساتي دا مسلمانان ډیر غواړي د لس د ټول سره غواړي مانام یې سړي دا څه مشکلات سره دا ولاس خزمور دا غوښتنه ده چې دی باید دا وایي او دا شانس تر مخ کې چې دا غواړي مرزي مخنیوي وس
حیواني ډاکټران وایي د لمپسکین چې یو وایروسي ناروغي ده په غواګانو کې د پوستکي د ټپونو د رامنځته کېدو لامل کیږي دا ناروغي د غوماش او مچانو او نورو حشراتو له لارې خپریږي د دې ناروغي لامل د غواګانو وزن او شیدې هم کمیږي او په ځینو حالتونو کې د مرګ لامل ګرځي په کندهار کې دا مهال 640 د غواګانو کوچنی او لوی فارمونه سته چې پکې زرګونه غواګانې ساتل کیږي او زیات شمیر خلکو ته د کار زمینه برابره کړې ده
راپورونه مرکه او اوریدونکو آیا له افغانستان د امریکای ځواکونو له وتلو درې کاله وروسته له دې هیواد څخه د هغو تروریستي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د شل کلنې جګړې اصلي هدف و پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې اوس څه ډول دي دی او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اړوندو نورو مسایلو ته نوریاس نوري په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې
تیره شپه متحده ایالاتونو په افغانستان کې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله د امریکا تر ټولو اوږده جګړه موږ د هوایي انتقالاتو په تاریخ کې له 1300 زیات کسان خوندي ځای ته ولېږدول
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن درې کاله مخکې د اګست په 1 له واشنگټن څخه په یو ټلویزیوني وینا کې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکا شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښود هغه جګړې ته چې د القاعده شبکې لخوا پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له تروریستي بریدونو وروسته پیل شوې وه او هدف یې دغو بریدونو له اصلي طرح د القاعده د هغه مهال مشر اسامه بن لادن څخه غچ اخیستل او د دې شبکې ځپلو له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د سپینې ماڼۍ په سندونو کې ویل شوي کله چې جو بایدن د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه نو د افغانستان په اړه له دې پرته چې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ لاره تعقیب کړي بل انتخاب نه درلود ډونالد ترامپ په مخکینی د 2020 میلادي کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره په یو لاسلیک شوي تړون کې ژمنه کړې وه چې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې چې بایډن هغه د اګست میاشتې تر پایه وغځوله له افغانستان څخه ووزي له ترامپ څخه بایډن ته د دې میراث نخه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه د هغه په اعلان کې ښکاري
Leaving August 31st
اجازه راکړي واضح هوایم د اگست 13 پورې د وټولو ورستۍ نیټه د خپل خوښي لمخې نه دا ټاکل سوی بلکې هغه د دې لپاره ټاکل سوی چې د امریکایانو ژوند وژغورل سي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې اعلان سره سم دا هم وویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره کار ختم شوی نه دی. هغه ډلې سره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او هغه تر اوسه یو ګواښ ګڼل کیږي.
And to ISIS-K, we are not done with you yet.
او داعش کې یا د خراسان ولایت څنګه ته تر اوسه موږ له تاسو سره کار نه دی خلاص شوی. د لوی قومندان په توګه زه ټینګ باور لرم چې زموږ د خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره تر ټولو غوره لاره په یو سخته نه بخښونکې هدفمنده او دقیقه ستراتیژي کې ده چې په تروریزم پسې هلته ولاړ شو چیرې چې نن دی، نه هغه ځای چې دوی لسیزې مخکې وو. دا هغه څه دي چې زموږ ملي ګټې یې ایجابوي.
د
اګوست 10 له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکا د جګړې د پای ته رسېدو 3 کلیزه ده. خو دا چې دغه جګړې د افغانستان لپاره څه بریاوې او ناکامۍ درلودې تر ټولو ستره ناکامي یې د هغه حکومت نه سکورېدلو چې امریکا د افغانستان په 40 حضور کې پریمانه پانګونه کړې وه او بیا د طالبانو واک ته رسېدل دي. د بشري حقوقو د ښه کېدو په شمول د ډیموکراتیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو په برخه کې هم نږدې ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې دي. خو که د تروریستي ګواښ له پلوه د افغانستان اوسني وضعیت ته پام وشي، آیا وضعیت هماغسې دی چې امریکایي چارواکو یې تمه کوله او نور له دې هېواد څخه پر امریکا د سپتمبر 12 حملې ورته د بل طرحه ګریز ګواښ مسله دفع شوې؟ د سیاسي او امنیتي چارو پوه او د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي وضعیت اوس بدل شوی. ښاغلي جلالي ازادي راډیو ته د دریو مسلو یادونه وکړه.
اوله مسله دا ده چې القاعده ما او القاعده نه ده، ما قدرت نه لري. دا چې نور ډلې ورسره دي لکه داعش دا هم ممکن، مګر هر خطر چې هغه وخت احساسې ده عمر قدرت موجود نه دی. انفرادي شته مګر په دلیل شکل سره نه. او دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په یوه زمان کې، د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي او که چیرې خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او دریم مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کېږي له تروریستي حملو نه یو څه بار هغو باندې مشولی ده، ځینې هغه هیوادونه هم اندېښنه لري چې د افغانستان تروریستي خطر ورته موجود نشي. روسیه هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدل شوې دي، نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولی شي بېله دې په افغانستان کې حضور ولري، یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته امکان لري متوجه شي.
د ښاغلي جلالي څرګندونو ته په پام متحدو ایالتونو په تیرو 3 کلونو کې یو پریکنده اقدام چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په نشټوالي کې له لرې کړی، هغه په یوه برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د القاعده دغه مشر د 2022 کال د جولای په 13 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په ګډون د شاوخوا 40 تروریستي ډلو د حضور خبره چې په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په حضور کې ډېره تاویده بیا هم ګرمه ده. خو د سیمې او نړۍ د هیوادونو ډېر اندېښنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر احتمالي ګواښ څرخي. د هغې ډلې چې په دې موده کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې په پلازمېنه موسکو کې د کنسرټونو پر یوه تالار د لوی خونړي برید چې له 140 زیات کسان پکې ووژل شول مسؤلیت واخیست. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر رایدر د سیشن می پورس په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگټن نسی کولای چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه بریدونه لپام وغورځوي او زیاته کړه چې دا مسله د تروریزم په وړاندې د مبارزې په محور کې ده. هغه وویل که څه هم طالبان په افغانستان کې په بشپړه توګه د داعش د ځپلو ادعا کوي، خو تر اوسه نه یوازې د دې ډلې ګواښ له منځه تللی بلکې په دې هیواد کې د نورو ترهګرو ډلو فعالیت هم اندېښنه شته. د ښاغلي رایډر په خبره هم دا علت دی چې امریکا سیمه په دقت څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر 2023 کال په یو بیان کې په افغانستان کې د داعش د وسلو والو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د 4000 تر 6000 پورې اټکل کړی و.
د سیاسي او امنیتی چارو پوه شاه محمود میاخیل چې په تیر حکومت کې د نورو دندو ترڅنګ یوه موده د دفاع وزارت د سرپرست په توګه هم دنده ترسره کړې وای، داعش چې یوه بهرنۍ پدیده او بهر کې راټوکېدلې د دې وس نه لري چې د افغانستان پر یوې سیمې ولکه ټینګه کړي، خو هغه د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګواښ دی.
داعش یو مفکوره ده، اما داسې غټ قوت چې د یو جغرافیه ونیسي او مستقیما ګواښ وي زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي. اما د طالبانو لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی. په تاول مثال دلته حزب تحریر دی، انتصار الله ډلې دي، د ازبکستان اسلامي تحریک دی، د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی، لشکر طیبه، سپاهي صحابه او داعش، دغه ټولې افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخې لري. نو دلته د طالبانو لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت ونه لري، ولسی مشروعیت نه وي، نړیوال مشروعیت نه وي، نو دیو لپاره پخپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی.
دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسلامي دولت ډلې له خراسان څنګه سره کار نه دی خلاص کړی او پر افغانستان واکمن طالبان هم د هغې په وړاندې مبارزه کوي، ولې واشنگټن په ځانګړې توګه په دې برخه کې طالبان خپل شریکان نه بولي؟ د امنیتی چارو پوه علي احمد جلالي وایي دا ځکه چې د په خبره امریکا او ځینې نور هیوادونه تر اوسه طالبانو ته چې نه کورنۍ او نه هم نړیوال مشروعیت لري د یوه حکومت په توګه نه ګوري. د امریکا د دفاع وزارت د ویان مرستیال سبرینا سنگ د اګوست په 2 په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوال ائتلاف شریکان نه دي. پر امنیتی مسلې سربیره په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره د واشنگټن اړیکې هم پیچلې او ستونزمنې دي. لکه د نورو په تیر لویدیځو هیوادونو په څیر متحده ایالات هم د قطر له پلازمېنې دوحې څخه ډیپلوماتیک ماموریت د شارز دافیر په کچه مخته وړي. متحدو ایالاتونو سره له دې چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته پر هغوی یو لړ بندیزونه لګولي او د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ تر اوسه کنګل کړي، خو د دې هیواد د ناوړه بشري وضعیت د کابو کولو لپاره د بشري مرستو په برخه کې تر ټولو ستر مرستندوی پاتې شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې سیګار د شمیرو له مخې امریکا په تیرو 3 کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ادارو په ګډون د خیریه مؤسسو له لارې د نږدې 3 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. امریکایي چارواکو په کراتو پر دې خبرې ټینګار کړی چې دغه مرستې طالبانو ته نه، بلکې په دې هیواد کې د میلیونونو اړو کسانو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په چارو لګیږي. دا چې په ټوله کې واشنگټن په اوس وخت کې له طالبانو سره څه ډول اړیکې لري، د سیاسي او امنیتي چارو پوه علي احمد جلالي وایي له طالبانو سره د واشنگټن اړیکې د امریکا د ملي ګټو پر اساس تنظیم شوې دي.
د امریکا اړیکې له طالبانو سره، د افغانستان سره یا په عموم ډول سره، د امریکا د منافعو په بنا باندې تنظیم شوې دي. د امریکا منافع هغه مبارزه له تروریزم سره ده چې افغانستان بیا د تروریزم خطر را پیښ نه شي. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې څه خلک چې د امریکې پاتې دي، د هغوی د رئیسترو دپاره مذاکرات یعنې ځینې خبرې طالبانو سره کوي، او له بلې خوا په عین زمان کې په زمین ډول په افغانستان کې د بشري حقوقو د مرستې لپاره همغږي کوي له نورو هیوادونو سره، د ملل متحد سره او د اروپایي ټولنې سره. په عین زمان کې البته امریکا له نورو هیوادونو سره په افغانستان کې د بشري ناورین د ختمولو لپاره مرستې کوي. همدا مرستې طالبانو سره نه کوي، بلکې د بشري ټولنو سره کوي چې نورو غیر دولتي موسساتو لخوا د افغانستان خلکو ته رسول کیږي.
افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته 3 د لوړو ژورو شاهد دی. پر د هیواد د طالبانو په څه باندې 3 واکمنۍ کې د بشري حقونو، ډیموکراسۍ، د بیان د ازادۍ او په ډیرو نورو برخو کې هغه لاسته راوړنې چې په نږدې 40 کې د نړیوالو او د هغوی له ملاتړ د برخمن پخوانی حکومت د پوځي او ملکي هڅو په نتیجه کې ترلاسه شوي وي په اوبو لاهو شوي. د ډیرو نورو برخو په څیر د نجونو او ښځو تعلیم او له نارینه وو سره مساوي حقوق چې په تیر جمهوري نظام کې د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادېدي، د طالبانو د سخت چلند په نتیجه کې له محدودیتونو سره مخ شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي او همې د پوهنتونونو دروازې پر مخ تړل شوي دي. پر دې سربېره ښځې په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو او مؤسسو کې له کار کولو هم راګرځول شوي چې د چارو د یو شمېر کتونکو په باور دا د نړیوالو لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د پر رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. که امریکا 3 مخکې له افغانستان څخه په وتلو سره د میلیارډونو ډالرو لګښتونو او د خپلو سرتیرو د وینو د بهېدو مخه ونیوله، خو آیا تر شا یې هغه سي افغانستان پریښی چې چارواکو به تل په دې هیواد کې د خپل حضور د توجیه کولو لپاره د یوه اساسي دلیل په توګه یادوه؟ ښایي هیڅوک په دې کې شک ونه لري چې هغه خوبونه چې د امریکا پرلپسې ولسمشرانو او نورو جګپوړو چارواکو یې د یوه ډیموکراتیک په خپل ځان بسیا او امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره درلودل هغه ټول په اوبو لاهو شوي او د افغانستان برخلیک اوس د طالبانو لاس ته لوېدلی چې له شریعت څخه د خپل تفسیر له مخې ټاکي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو. مخکې تر دې چې خبرونه تم مخکړو څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه